السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته رابول مخت په افغانستان کې د سهار او بجې دی د ازادي رادیو دغه لومړنی سهارنی خبری مجله د سید خاطر جلالوف په تخنیکی همکاري درته خبريږي نن چهارشنبه ده د هود کپ میاشتې اتمه ده د 2019 کال د فبروري وشتمې سره برابرېږي په دغې خبري مجله کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ ده د هموري چې د هند او پاکستان ترمنځ د لویې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دا وروسته له هغه چې هند پرون سهار په بالاکوټ کې د جیش محمد شنډلې یو روزنځای هدف وګرځوه نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه د خبرونو سره ټکی جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي پوره خبرونه جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لانورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډېده دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبداللطیف پدرام له هیواد بهر دی او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخابولو د پروسې د ځنډولو اصلي علت هم دا ښودل شوی جمهوری ریاست وایي کاندیدان به هغو څلور اتیا کسانو ته رایه ورکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو په توګه معرفي شوي دي ولسمشر اشرف غني شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یو فرمان سره د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او کمیشنران عزل کړل د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نیول شویو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او یو بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی
دوه کسه چې انتحاریان وو یو د پاکستان دی د هغه ځای اوسیدونکی دی او بل د کونړ د وټپور دی دې غوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل یې چې یو انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول
میاخیل وایي امنیتي ځواکونو یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېغږې تفنچې په مرسته هدفي وژنې ترسره کړي هم نیولی چې اوس ترې پلټنې روانې دي په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه د جلال آباد په ښار کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی و او د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي دوی 15 یو ورځنۍ لوبې لري تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شل اوریز لوبې وکړي چې درې واړه افغان ټیم وګټلې ټاکل شوی د سیالیو پروان سیریز کې دواړه ټیمونه په آخر کې یو ټیسټ لوبه هم وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي ټاکل شوی دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د خبرو تمرکز به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د میزایلو د پروګرام د بندولو پر سر وي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل فیسبوک خپل الوتکه کې چې ایر فورس 1 نومیږي ویتنام ته رسېدلی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیا د ریل پواسطه د چین لاري د 3000 کیلومتر واټن په وهلو او روسته ویتنام ته ورسید. ولسمشر ترامپ ویتنام ته روانېدو مخکې په خپل ټوټر ولیکل، په بشپړ توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هیواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي. د ویتنام حکومت د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې د امنیت لپاره د لازمو او جدي امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې په هانوی ښار کې د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د غونډې دقیق ځای نه دی په ډاګه کړی. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه په یو کلینیک کې شوې او په ټپیانو کې 13 ماشومان شامل دي. د بیان له مخې چاودنه ښایي د کلینیک د تودوخې په سیستم کې د فنی خرابۍ له امله شوې. د اندیجان ښار محلي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د تحقیقاتو یو کمیسیون ګمارلی. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شاملې وې، پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک ویلي له باغوز کلي تر دې دمه شاوخوا 2500 ملکیان وویستل شوي. د باغوز د سوریې د ختیځ هغه سیمه ده چېرته چې د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلوالو د داعش د وروستي پناه ځای په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي سرتیري یې ملاتړ کوي، د سوریې په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې په ځپلو کې مخکښ رول لوبولی دی. خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ د اسوسییټډ پریس ته د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي چې دوی په دوو ټکو باندې تمرکز کوي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is and
the Afghanistan da bahraniyoz wa kuno watal aw America ta muhima masala da da che la Afghanistan ba pa bahar bandi khusan pa America aw da gi mutahidin brid nakigi. د هند او پاکستان ترمنز کړکیچ زیات شوی دی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد دغه چا خستلو خبره کړې. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پرون وویل
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing this.
د پروګرام په پای کې به هم تاسو ته د ژوند رنګونه خبر کړو. دا به هم په دغه پروګرام کې البته باید یادونه وکړم چې نور مهم مسایل هم شته او رپورټونه لرو. تر پای راسره پاتې شئ. د سهارو بجې او ته دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی او طالب استازي بیا هم سره په قطر کې ګوري. د قطر خبرې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ د نه پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکزې دي. اسوسییټډ پریس اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالب له طالبان له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي. دغه ژانس په خطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله ویلي که په روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر سلا ونه شي نو د خبرو پراتلون کې دور کې به په دې اړه موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهمه ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سوهیل شاهین ویلی دی چې د سولې پراتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
So we have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی وی منګه دوه کلیدی مسالې لرو. د افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف ده. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه پورس په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو، ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویل طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کیږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. موریدل چې نن په قطر کې طالبان او امریکایي پلاوی بیا سره ګوري. دوی پرون رسمي خبرې پیل کړي او وړم ورځې مقدماتي لیدنه وکړه چې د زلمی خلیلزاد په خبره د خو نورو خبرو لپاره به دوی سره کینی. زلمی خلیلزاد ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو د سیاسي او مرکزي پلاوی مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او ځینې نورو مسایلو ته هم اشاره وکړه. د قطر د روانو خبرو په اړه مو په قطر کې البته د یو ژورنالیست او شنونکي سره خبرې کړې دي. سامي یوسفزای قطر ته تللی دی، دغه د طالبانو او امریکایانو خبرې له نږدې څاري. پرون مو سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته راغلم.
ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول د تقریبا شپږ وو نظامي چارواکو په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوې جوړ کړي وو تر څو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهده نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې په هغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، ډزبندي به کیږي، هغه لا نه دي شروع شوي. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشلې دي، د افغانستان نه د باندې له امریکې سره خبرې او د هغې نه وروسته د افغانستان په مسایلو کې دننه چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به ورسره خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي.
د امریکایي پلاوی مخکې له مخکې دا خپل سفر چې اعلان کړی و هغوی ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
واضح خبره دا ده چې کله دا زموږ خلوص امریکا هم په دې رسېدلې ده چې څوک پورې دی د وتلو یو ټایم ټیبل ورنه کړي، هغه وخت پورې خبرې په پوره پراخ مټ مخکې نشي تللی. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. د هغو نه وروسته به د افغان حکومت سره څه خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي، هغه وخت پورې خبرې نه کوو، خو ممکن یو څه حده پورې هغوی را کم شي. یعنی که 50% انخلا مکملېږي، هغو نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبری شروع کی.
ازادي راډیو نه مو د ژورنالیست او شنونکي سمي یوسفزي خبرې واوریدي. هغه ویل چې طالبان او امریکایي پلاوی پرون خبرې پیل کړي، نن به هم سره ګوري او د خبره دا خبرې به سره ورځنی وي. دوی ویل چې طالبان او امریکایان په دوه مهمو مسایلو لاغې ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دې ډاډ ورکول امریکایانو ته چې په هغوی او متحدینو باندې به برید نه کیږي خبرې روانې دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوس هم د کابل د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو شخ واورېدل شي. نن درېمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو خبرې روانې دي. ګارډین د نږدې 400 افغان میرمنو، پیغلو او د مدني ټولنې د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې د دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تیرو 1900 کلونو کې د ښځو د شغ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده، چې د دوی ډیرو مشرانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بیرته به پښه ونه ګرځي. ورځپاڼه د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختۍ ترلاسه شوې دي، د یوې معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دی. ګارډین وړاندې د دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان میرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دی چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګندې کړو. پولیک راغلی دی چې په دې خبرو کې د افغان ښځو شخ نه اوریدل کیږي، د افغان ځوانانو شخ پکې نه تر سترګو کیږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې ډیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیک کې بیا لولو چې په 2000 لومړي کال کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو او له راتلونکي نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپلو حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په دې لیک کې وړاندې راغلي دي چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هرکلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس ورزده کړی دی چې له شمولیت پرته سوله نشي راتلی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د زلمی خلیلزاد او طالبانو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. د خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او اوس داسې ښکاري چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې چې شایي دوی پکې مهم رول ولري، داعش او القاعده ډلې د افغانانو پر خاوره تحمل نه کړي. د دې شمنې په وړاندې متحده ایالاتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکم کړي او بیا یې شایي یو دم پای ته ورسوي که چیرته شرایط سم وو. نېشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې تر هغه هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خبرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو پیلامه ده او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته نه یو رسیدلې. نېشنل انټرست لیکي چې موافقه هم سخته ښکاري ځکه چې تر اوسه لا د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غنی ګډاګی دی او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلای دی.
د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې مو له ازادي راډیو واورېدلې. دغه تبصرې همدارنګه د لویدیځو مطبوعاتو ته نورې کتنې د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې له خبرونو او راپورونو سره تر څنګ لوستلی شئ. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د 12 مجرمینو یو لیست خپور کړی دی. دغه وزارت ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمي رسنیو ته ویلي له مجرمینو سره به جدي چلند کوي. بلخوا د امنیتي چارو پوهان ټینګار کوي چې جنایتکارو سره باید سلیقه‌ای چلند و نشی. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازمانی جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سه شنبه په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د 12 جنایتکارو لیست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت ټول اړوندو څنګه ته سپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډیر ژر وپیژني او وی نیسي. په دغه لیست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوې دي. دغه کسان په سړی تختونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړی وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلی دي. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم، جنایتکارو او باشو، قانون ماتونکو او د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقه‌ای چلند ونه شي. د خلکو غوښتنه چې د دغه کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د د په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافات وستایل شي. د کورنۍ چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکوونکو غلو او سړی تختونکو لیستونه اعلان کړي و چې د دغه وزارت په خبره یو شمېر نیول شوی دی. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی و چې په زور ویلو د ځمکو په غصبولو ناوړه استفادې قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن و او ترې غوښتل شوي و چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهانه او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وای د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقوي چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوی نباشه
دغه په خبره دغه چلن که سلیقوی او لندبهاله نوی او د امنیتی پروګرام سره سم پلی شي ترته لشکره د خر امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکاله لامل کیږي ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولای خلکو ته اندېښنه پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتست د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د سرتیرو د تشکیل د کمښت ستونزه لمینځت للی. دای وای په دې ورستیو کې په هوایي بریدونو او چاپو کې زیات وسلوال وژل شوی دی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د امنیتي سرتیرو د کمښت ستونزه لمینځت للی ده او وستوان لري چې د وسلوالو د بریدونو مخه ډپ کړي. دای وای په دا وروستیو کې په دغه ولایت کې په هوایي بریدونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
د غزنی له امنیت په اړه یو اطمینان در کوم دوستانو، نن په غزنی کې د مسلح او قوا او ځواکونه پیاوړي دي. هغه تشکیلات چې دوی کمبود درلود تقریبا تر ډېره حده پوره شوي او لا هم د پوره کېدو په حال کې دي. د موږ وسلوال فوج چې په غزنی کې میشته یې پوره توانمندي د اجرا د عملیاتو د دښمن د توطیو د شندولو لري او تاسو ګورئ چې په ټول د دوه دورې میاشتو کې ډېر قوي هوایي او زمینی عملیات اجرا شو. تقریبا د دښمن ملا ماته شوې ده. اطمینان درکوو انشاءالله چې دغه وسلوال فوج به په پوره میړانه او شجاعت د خپلو خلکو خاورې نه به دفاع کو او هیڅکله به دښمن ته د دې حق ورنه کو چې ستاسو ژوند اخلال.
والی د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عباس طالقزي خبرې ته چې د افغانستان اردو به منحل کېږي په اشارې سره وویل هیچا ته دا اجازه نه ورکوي چې اردو دې منحل او له منځه یوسي.
موږ تاسو یو ډېره یوه مجهزه اردو مجهزه قوای مسلح د لاسه ورکړې ړنګه شوې چې 50-50 کاله په هغې باندې زحمت تیر شوی وه د افغانستان د خلکو په وینو جوړه شوې وه د افغانستان خلکو یې په جوړښت کې قربانۍ ورکړې وې د دوی په مال او دارایی باندې جوړه شوې وه. اما متاسفانه د افغانانو په لاس د غفلت په وجه د بې پروایۍ په وجه د عمیق فکر نه کړلو په وجه د خودخواهۍ او بې اتفاقۍ په وجه د منځه ولاړه. ولی هیڅکله افغانان دې ته حاضر نه دي چې خدای نخواسته هغه تاریخ بیا تکرار شي.
وحید الله کلیمزی دا خبرې د سې شنبې په ورځ د هوت میاشتې نهمه د سرتیرو د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت په جوړې سوې غونډه کې وکړې. په دغه غونډه کې چې د غزنی ولایت په مقام کې جوړه سوې وه سلګونو دولتي او نظامي چارواکو، امنیتي سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو استازو، ځوانانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. دوی د امنیتي سرتیرو په غاړه کې ګلونه ورواچول او هغه یې وستایل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د هند او پاکستان ترمنځ د لوی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې او دواړه هیوادونه یو بل ته تازه خبرداری هم ورکړی. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کوي. هند ادعا کوي چې د سې شنبې په سهار د پاکستان پر خاوره د تروریستانو په یو مرکز په نښه کړی. په دې اړه رضوان مراد یو رپورټ جوړ کړی.
په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان بیا هم یو بل ته تازه خبرداري ورکړې دي. هند ویلي دي چې د تروریستي ډلو په نخه کولو ته به دوام ورکړي او پاکستان بیا خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای د دې هیواد پر خاوره برید وکړي. د هند لخوا د سه‌شنبې په سهار د پاکستان پر خاوره له هوایي برید وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سواشما سواراج ویل ټول هند د هوایي ځواک له دې اقدام خوښ دی.
جی خوشی ہے کہ سبھی پرتنیدھیوں نے ایک سور میں پہلے بھارتیہ وایو سینا کو بدھائی
دی. داوی خوشحال ایم چې ټول په یو خل لمړی د هند هوایی ځواک ته مبارکي ویلا او بیا یې ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد به د حکومت له هر ګام ملاتړ وکړي. ټول خپل یووالی څرګند کړ. نوی دلی ویلی د سه شنبې د سهار په هوایی برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز پنه شوی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روان فبروري میاشت د 14 نیټې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بل لور ته د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون وویل هیڅوک نشي کولای پر پاکستان حمله وکړي.
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing it.
دوی وای زمونږ وسوال ځواکونه نړیوالو تروزنه ورکولې شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند وکړي. هغوی خپل ځانونه په دې لار کې له لاسه ورکړي دي. هیڅوک په سیمه او یا بل ځای کې مه پرېږدي چې زما هیواد ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ همداسې دوام وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بل جنگ بل لري نه وي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې تر اوسه پورې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې له امله سلګونه زره کسان مړه او بې ځای شوي دي.
لانډو خبرونه ته راغلی. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیشنونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون کې په خپلو کې د ورځنیو لوبو سیالۍ پیلوي. دوی 15 ورځنۍ لوبې کوي. افغانستان 3 شلاوریزې لوبې په همدغه سیریز کې له آیرلند نه ګټلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسیدلي دي. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو مو لنډ خبرونه واوریدل. دغه خبرونه د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورتللی شئ او کولی شئ دا خبرونه ولولئ.
د ژوند رنگونه
نوم دراتوي
من بشیرین
ژوند څنګه تیریږي؟
زه خپله مریضه یم. خاوند مریض ده، تقاعد کړی. زمون نه خارج ده، زمون پوښتنه نه کوي. مونږ دغه ته مریضان پراته یاسو.
څو زمان لرې؟ څو لوران؟
اوه زمان لرم، څلور لورګانې. زه دغسې دې زمونو کړم چې په لکړه
ګرم. ټولو زمانو دې کله لرې؟ کله یو دوو
درې مې ده. اوس مې نامزد کړی دی. هغه زوی مې ما سره اوکراین ارکیو مسکو کیو مسکو نه راغلی دی چې خواښي کړه تلی ده، خواښي لمسولی ده، ما سره ښه وزنه
لونې خودی هم شته. هغوی دې خدمت کوي نه یې کوي؟
څه لونو باندې مې ګرانه یم. شی لورګانې نه غواړم، لورګانې مې ما عزت کېدي ما قدر کوي. اوله کې چې زه به موش خوشحاله مله زوی وش على زیموش بل بچو شال زیموش على زیموش زمون ته خوشاله زمون مزینو و تر سره په خپل کور ده. وس وس مور څوک نه غنی څه کوي؟
څه تر غوړی لزو یاد چې باید څه وکي؟
شور زړه غلی ما سره خدمت کوي، ما ته خو زو غیم با ته مور په سترګو ګوري.
د وای چې افغانستان کې اوسېږي کنه عمل ته اوسېږي؟
افغانستان کې مو اوسېږي. افغانستان صابون او براندي ما سخت په ټول کې دي کړی دي.
وزه ازادي رادیو تغوغي است اوس هم د زینو افغانانو او د ازادي رادیو د اوریدونکو سیمسونه تاسو چې د افغان بي سي مات سوات لسل لري مونږ ته راستولې دي. قاسم زواک لیکلي د کورونا چار وزارت په دې وروستیو کې ښه اقدامات ترسره کړي او کورونا چار وزارت باید غیر مسؤوله وسلوال د قانون منګولو ته وسپاري. د اوریدونکو د قطر د خبرو په اړه لیکلي واحد مداخل لوګر لیکلي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په ګټه دی تمام شي. همدارنګه سید ولی عابد له هلمند لیکلي پاکستان نه غواړي پامن سنکی سولر راشی.